سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ويم پیل په خبرونو کوو په کابل کې د لوی جرګې تالار ته نږدې د پولیټیکنیک پوانتون مخته چاودنه شوې ده د سیمې اوسیدونکو ویل چاودنې وروسته د غلطه د سپکو او درنو وسلو ډزې هم روانې دي د چاودنې د سیمې سره نږدې د لوی جرګې په خیمه کې د طالبانو لوري د سلګونه دینی عالمانو لوی غونډه ده لا معلومه نه ده چې چاودنې او ډزو د غونډې ګډونوالو ته کوم زیان رسولې کڅنګ خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور په خپل ټوټر لیکلی چې غونډه په خ نظم او آرامۍ سره روانه ده او د دې خبره هیڅ مشکل نشته اخوا د آزادګانو د ملي جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې وسلوالې ډلې لخوا په فیسبوک باندې په یوه اعلامیه کې ادعا شوې چې د دوی بریدګرو د لوی جرګې په تالار باندې نن چې پکې د طالبانو لخوا دغه غونډه روانه وه برید کړی دی د دغې جرګې په اعلامیه کې زیاته شوې چې طالبانو اوسنۍ جرګه د ښځو روشنفکرانو همدارنګه د بېلابېلو مدني او سیاسي ګوندونو له غړو پرته ترسره کوي وړاندې به په دې اړه نور جزئیات هم واورې په پام کې د چنند قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې لورسته مرګونی زلزلې راپدې خو په د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي واشنگتن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادیدونکي پیسې د افغانستان له خلکو سره په مرستو ولګیږي د طالبانو حکومت مالی وزارت په بخښنه سره د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي په تیرو لسو میاشتو کې یوازې د پکتیا تخار او نیمروز د ولایتونو له ګمرکونو څه باندې 4 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دغه وزارت په خپل فیسبوک کې دا کړي چې په یادو ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه شوي او دغه لړۍ به راتلونکي کې هم دوام ولري که څه هم وزارت د دغو عوایدو د راټولېدو لاملونه نه دي په ډاګه کړي خو له دې وړاندې په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په سوداګریزو توکو کې د لوړو تعرفو د کنټرول ورسره په ګمرکونو کې د چارو د چټکتیا خبره کړې وه او اوکراین وروسته له هغه له سوریې سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې چې دمشق د اوکراین ختیځې سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې دغه اعلان پرون د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په یو ویډیوي پیغام کې چې په تلګرام چینل کې خپور شوی و وکړ دونیتسک او لوهانسک چې ورته دونباس سیمې ویل کېږي پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په وروستیو کې د سختې جګړې په ډګر بدلې شوې دي خبرونه مو واوریدل په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ تر لاندې د میورسه ازادي په سپو کې پروګرام د اسد الله لودین په قربتوب مهیروي
د ازادي په سپو کې
درم واجې ازادي
السلام علیکم د افغانستان پلازمینه کابل د طالبانو له بیا ځلی واکمنیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د ویلو یې غونډې کوربه دی د طالبانو حکومت دغه ناسته د دینی علماو او مخورو ستره غونډه بولی غونډه نن سهار 10 بجې د طالبانو د رئیس الوزرا یا کابینې د مشر ملا حسن اخوند په وینا پیل او 3 ورځې به دوام کوي طالبان وایي د غونډې شاوخوا 3 زره ګډونوال د ټول افغانستان استازیتوب کوي او له هرې ولسوالۍ نه خپله ولس دوه دینی علما او یو مخور ورته معرفي کړي دي خو نیوکه کوونکي بیا وایي د غونډې ولسي رنګ کمزوری دی ځکه چې ټول د طالبانو د نظر پلویان دینی علما او مخور ورته بلل شوي دي په غونډه کې د ښځو مدني فعالانو او ځوانانو نه ګډون بله موضوع ده چې نیوکه کوونکي د انتقاد ګوته ورته نیسي طالبان له دې غونډې د کومو اهدافو په لټه کې دي دا غونډه به د طالبانو له کورني مشروعیت سره څومره مرسته وکړي او څومره به یې په نړیواله کچه رسمیت پیژندنې ته نږدې کړي د طالبانو د حکومت بقا څومره له رسمیت پیژندنې سره تړاو لري د ازادۍ په څپو کې پر همدې مسایلو خبرې کوو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ولسي جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکی کمال ناصر اصولي د اروپا د علماو او امامانو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی د پهنتون استاد ګلڅانګ المر او د طالبانو ویان بلال کریمی څلور وړو میلمنو ژمنه کړې چې بحث کې به ګډون کوي، خو په سر کې ورزو د غونډې د وروستیو جزئیاتو لپاره داسې راپورونه ورکړل شوي چې د لویې جرګې شاوخوا ته په نږدې فاصله کې د چاودنې او ډزو غږونه اورېدل شوي. زموږ همکار چې دا موضوع تعقیبوي دا مهال راسره سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړي اورېدونکو ته دا ووایي چې د لویې جرګې شاوخوا څه ګډوډۍ رامنځته شوي.
لودین صاحب، د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د پولیټکنیک پوهنتون مخته لومړی چاودنه شوې ده. د دغلته اوسیدونکي خلک وایي چې له چاودنې نه وروسته د سپکو درنو وسلو ډزې هم پیل شوې، اوس چې زه تاسو سره غږیږم دوی وایي چې اوس ډزې کراره شوې دي، خو ډېرې سختې ډزې وي، د دواړو لورو نه ترسره کېدې. د چاودنې سیمې سره نږدې د لوی جرګې په خیمه کې لکه وړاندې چې تاسو ویل د طالبانو له لوري د سلګونو دینی عالمانو لویه غونډه هم روانه وه. لا معلومه نه ده چې په دغه ډزو کې او دغه شان په چاودنه کې د غونډې ګډونوالو ته زیان رسېدلی دی او که نه دی رسېدلی، خو د دې غونډې لپاره له تیرو څو ورځو را په دې خوا په همدې سیمه کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. له تیرو دوه ورځو راهیسې د لوی جرګې د خیمې شاوخوا سړکونه د هر ډول ترافیکو پر مخ باندې تړلي او د طالب وسلوالو دغلته امنیتي پوستې هم زیاتې کړي دي. د جبهې ملي ازادګان په نوم باندې د طالبانو د حکومت یو ضد وسلوالې ډلې د دغه حمله مسولیت منلی دی او ویلي دي چې زیات شمېر طالب وسلوالو ته پکې مرګ ژوبل اړولې ده. دغه ډلې یو ویډیو هم خپره کړې ده چې په دغه ویډیو کې د سپکو درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د نن ورځې د پیښې په اړه باندې طالبانو امنیتي بنسټونو لا رسمي څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیخ په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې په کابل کې د علماو د غونډې لومړی ناسته چې ده دا په خیر باندې پای ته ورسېده او د بیلابیلو ولایتونو نه راغلو علماو او مخورو پکې ویناوې وکړي.
ډېر مننه کور مو ودان. زموږ خبریال و چې په کابل کې د لوی جرګې له تالاره د طالبانو د علماو د شورا او د غراز د مخورو د غونډې وروستای حال راکوو او راته ویل چې د غونډې شاوخوا د ګډوډیو چاودنو او ډزو راپورونه هم ورکړل شوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه رسما څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان ته په منسوب یوه ټویټر کې ویل شوي چې غونډه په منظم ډول روانه ده او کوم خاص خنډ ورته نه دی رامنځته شوی. دغه چارواکي البته عبدالنافع ټکور چې د کورنیو چارو وزارت ویان دی پر خپل ټویټر د چاودنو او ډزو غږونه او راپورونه نه دي تایید کړي، خو په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرېږي ښکاري چې د لوی جرګې د تالار شاوخوا د سپکو او درنو وسلو ډزونه اورېدل کېږي. خپل بحث ته ادامه ورکوو. اورېدونکو، ازادۍ په څپو کې خبرونه اورئ، کولی سئ چې تاسو هم وروسته زنګ راووهئ. د تماس شمېرې درته اعلانوم: 00420221201. هم دې شمېره کې واټساپ هم ده که ښه انټرنیټ لرئ واټساپ ته، او که نه مستقیم موبایل ته زنګ راووهئ. بحث ته ورزو. لومړی ورزو د اروپا کې د علماو او امامانو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایي استډیو ته وصل دی. فدایي صاحب، ستړي مشي. تاسو چې دلته په اروپا کې له علماو سره تماس لرئ،
ډېره مننه دی بلنینم چې ماتم بلنه راکړه چې په دې پروګرام کې تاسو سره اوسم.
مننه فدایي صاحب. تاسو څنګه ارزوئ دغه د کابل غونډه چې نن پیل شوله او سبا بل ورځ به هم دوام پیدا کوي؟
د سیدا چې غونډې په دې تیرو څلوېښتو کلو کې ډېرې شوې دي، لیکن د افغانستان په ټولنه کې علما او دینی شخصیتونه او روحانیون چې د ولس په منځ کې اوسېږي دوی ډېر مؤثره قوه ده، او دولتونو اکثره وخت کې کوشش کړی دی چې د دې قوې نه د استفادې په توګه او د خپل مشروعیت په توګه تنې کار واخلي. لیکن تړاو د دې پورې لري چې د دوی مشورې به تر څه هغه پورې عملي شي، او آیا دوی په دې خپل نظر کې صلاحیتونه لري او د دوی سره دا امکانات شته دی چې په آزاده توګه باندې د ولس او د ملت غوښتنې طرحه کړي. نو که دا کار وشي، اول خو په اسلام کې اصل شورا دا او په مشورې باندې باید کارونه وشي، او بل دا دی چې افغانستان دې ته یو مبرم ضرورت لري چې دغه غونډې چې د ولس د ټولو اقشارو دینی علماو او یعنی د ملت د ټولو اصنافو ځینې تشکیلوي، هغوی راټول شي او د ملت دپاره یو د مشکل د حل لاره برابره کړي.
فدای صاحب څه فکر کوئ په نورو ټولنو کې، په آزادو ټولنو کې دینی علما مستقل دي، دوی خپل خبره بدون کوم فشار کوي، همڅه چې په قران او په سنتو کې راغلي وي همغه په واضح ډول څرګندوي، فکر کوئ په دغه غونډه کې راټول شوی علما به څومره وکولای شي په مستقلانه ډول لویره پراته هغه خپل نظریات شریک کړي؟
متاسفانه زمنګ په افغانستان کې علما همیشه یو قسم ته د تړاو او وابستګۍ یا د اقتصادي یا د سیاسي پلوه، او حکومتونه په دې پوهیږي چې د علماو نقش په جامعه کې هغه دی، نو دوی که په صداقت باندې د علماو مشورې واخلي او د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او علما هم خپل رسالت درک او بدون د ډار او ویرې نه خپل د ولس د مشکلاتو د حل لارې ولټوي او هغه بیان کړي، زه ګمان کوم چې مثبتې نتیجې به ولري. او که داسې چې فقط د یو سیاسي یا ایدولوژیکي انسټرومنت یا وسیلې په توګه باندې استعمال شي، نو داسې جرګې پخوا هم شوي وي. پخوا هم په افغانستان کې جمعیت العلما وجود لرلو او مختلفو دولتونو کوشش وکړلو چې د علماو د نظریاتو نه د خلکو د اغوا دپاره کار واخلي، نو هغه بیا ناکامه تجربې دي چې بیا تکرارېږي او په آخره کې به دا خبره وي چې اندوستړی او خدای ناراضه بیا به هغه ونه کړي. لیکن دا جرګه ته ډېر انتظار او ډېرې هغه تنی انتظار تنی کېږي چې باید دوی ملت ته واقعا یو حل لاره وړاندې کړي چې وکولی شي چې دغه اوسني مشکلات کې که ټول مشکلات نه حل کېږي یو یا دوه مشکلات کو حل شي.
سلامت اوسې کور مو ودان فدایي صاحب، حتماً تاسو ته بیرته راګرځو. اوس په ورسو د بحث بلا ګډونواله د پوهنتون استاد ګلڅانګ المر هم سټوډیو ته وصل شوی ده. استاد ستړي مشي، ستاسو په نظر باندې دغه اوسنۍ غونډه چې نن پیل شوه سبا بل ورځ به هم دوام کوي څنګه ارزوي؟ ولسی رنګ پکې څومره دی؟ د ښځو ګډون خو پکې نشته، واضح خبره ده. اما طالبانو ویلي چې همدا نارینه چې دي د میندو اولادونه دي او دوی به د میندو استازیتوب کوي په دې غونډه کې. دا خبرې تاسو ته د قناعت وړ دي د یوې مېرمنې په توګه؟
زه هم لمړی خپل سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او محترم میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه کوم چې ما ته مو د دې وخت راکړو چې تر څو زه هم خپل نظریات تاسو سره شریک کړم او له تاسو طریقه ټولو اوریدونکو سره. لکه څرنګه چې اشاره ورته وشوه، دا غونډه ډېر خلک ورته سترګې په لارې دي چې څه پایله به لري او څه پریکړې به کېږي، او ټول همداسې ورته سترګې په لارې دي. او زموږ هیله هم همدا ده چې انشاءالله داسې پریکړې پکې وشي چې د ټول ملت پکې ګټې وي. خو زما له نظره ښه به دا وسیح ده چې اولادونه به یې پکې ګډون کړی وي، اما که خپله شخص مثلا کوم شخص چې ستونزې لري نظر هغه شخص ته چې د هغې په نمایندګي خبرې وکړي، هغه شخص په خپله کولی شي بهتر خپلې ستونزې وړاندې کړي، خپل ستونزې شریکې کړي. نو زما په نظر ښه به دا وه چې په دې غونډه کې اکثریتو قشرونو ته یعنی ټولو طبقو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې وای، په ځانګړې توګه مېرمنو ته، ځکه چې مېرمنو به کولی شوي وای چې دوی ته په ښه توګه خپل ستونزې وړاندې کړي وای او د دوی ستونزې اورېدل شوي وای او حل لارې ورته په نظر کې نیول شوي وای. خو خیر اوس هم هیله کېږي چې په دې غونډه کې داسې پریکړې وشي چې هغه بالاخره ښې پریکړې وي، د ټولو په نفع وي. او مهمه دا ده چې دا پریکړې چې کېږي بالاخره تر کومه حده د عمل جامه اغوستل کېږي د پریکړو کې، نو توکل په خدای هیله مندي لري ټول ورته نه وګوري چې پایله به څه وي او څه نتیجه به لري.
بله ستاسو په نظر باندې څه په کار دي طالبانو ته چې دینی علماو ته چې دغه غونډې ته ورغلي دي خصوصا څو مسلې ډېرې روښانه دي په افغانستان کې چې هغه یو د تعلیم موضوع ده چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې یا حتی نږدې یولس میاشتو راهیسې د هغو نجونو په مخ چې له شپږم ټولګي پورته دي او تر دولسم ټولګیو پورې ښوونځي تړلي دي په اکثره ولایتونو کې په ښځو باندې د کار له اړخه یو څه فشارونه دي له کارونو نه وشړل سوې کاري فضا پرې تنګه شوله دغه دنیا علماو ته تاسو څه ډول مشوره ورکوئ چې دوی باید څه ډول د ښځو د حقونو موضوع راپورته کړي له طالب چارواکو نه څه ډول د ښځو حقونه وغواړي
او بالکل بالکل کوم ستونزې چې تاسو اشاره وکړه دا ډیر مهم اړخونه دي ځکه چې اوسنۍ حکومت او بر حال نوې حکومت که چې تغواړي په پخو ودرېږي بقا ولري نو په کار د ورته چې ټولو قشرونو ته مساویانه حق ورکړي او نو سره په نظر کې ونیول شي ځکه چې نن سبا که تاسو پام همي کچیرته یو هیواد غواړي د نورو ملکونو څخه منځوي نشي کوم کماله توګه نو دا هیواد باید هر اقل خپل ځان د نړیوالو معیارونو سره یو څه برابر کړي یعنی کچیرته غوښتل کیږي چې یو حکومت په رسمیت وپیژندل شي تر څو منځوي پاتې نشي او بقا یې ادامه پیدا کړي نو په کار ده چې نړیوال معیارونو سره ځان برابر کړي او نړیوال معیارونه مهم اړخونه په دې برخه کې او ناس طبقه ده متاسفانه نن سبا کې لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه او ناس طبقه ورځ تر بلې یعنی ګوښه کیږي په یو شکل سره ښوونځي دروازې د دوی په مخ تړل شوي دي او معلومه نه ده نو معلوم برخلیک سره دوی مخ دی او ټول داس یو نه معلومه راتلونکي ته انتظار وباسي چې هیله مندي ورځ نه تر بلې ورته کمیږي همدارنګه اکثریت میرمن متاسفانه له دندې ګوښه شوي او ګوښه کیږي چې دا مشکلات دا ستونزې ډېر مهم اړخ لري د نړیوالو په کچه نو که چېرته یو حکومت غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي بقا ولري نو دا ټول ستونزې باید په نظر کې ونیول شي د ستونزو ته حل لارې پیدا شي او د دې علماو څخه هیله هم همدا کیږي چې د ټولو ستونزو ته او د مهمو ټکو ته په نظر کې نیولو سره ښې پرېکړې وکړي او دوی څه وغوښتل شي چې اوناسو ته اجازه ورکړي ځکه چې اوناسو دیني علما بالکل په دې پوهیږي ټول پوهیږي چې اسلام ښځو ته هم حق ورکړی دی چې تحصیل وکړي کار وکړي او هر څه یو چوکاټ لري نظم لري ډیسپلین لري نو دوی صحیح ده یو مطابق اسلامي شریعت قانون دوی ته وویل شي چې مثلا په دې قانون یا په دې شریعت سره لکه اوس چې ورته ویل شوي چې تاسو داسې اجاب واغوندئ او ځې مکتبونو ته پوهنتونونو ته همداسې ورته وویل شي چې راځئ دا د دروازې ورته خلاص شي مکتبونو ته ادامه ورکړل شي او ښځو ته اجازه ورکړل شي خپلې دندې په دندو باندې وګمارل شي خپلې دندې مخته بوځي نو په دې توګه سره انشاءالله کېدی شي چې یو هیواد خپل اقتصاد په ښه ودري یو ټولنه کېدی شي په مخه ولاړه شي نو که چېرته داسې یو مهم قشر ګوښه کېږي یا حاشیه ته شړل کېږي نو زه فکر نه کوم دا ټولنه دې بالاخره
ګورڅانګ لمر تاسو د پوهنتون استاد یا سروکار مو له تدریس سره دی حتما ښځینه زده کوونکي یا انجونې زده کوونکي یا محصلان هم لري فکر کوي یو ټولنې ته څومره اړتیا ده د غلاسي ولس میاشتې مزل چې او افغانانو په دې دوره کې دوی له تحصیله به برخې شول تر ډیره اگر چې پوهنتونونه خلاص دي خو بیا هم یو شمیر ښځې وایي چې محدودیتونه سته هم هغه د مخ اجباري پټول دغه بعضې مسایل دي چې دوی ته منل په ټوله کې یو څه ستونزمن دي په اول سر کې څومره یو شاتګ بللی سو چې په تیرو لسو یولسو میاشتو کې مثلا تقریبا یو میلیون شاوخوا نجونو پر مخ ښوونځي باندې
بالکل دا په وار وار ما دا خبره کړې ده چې دا ډول محدودیتونه او دا ډول د تحصیلي ځایونو دروازې تړل یو ټولنه ته ډېره ضایع ورکوي یو ټولنه ډېره شاته ځي زما لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه بالکل زه مخامخ یم ګورم د شرایط ګورم زما خپل شاګردان ډېر مایوسه دي متاسفانه دوی وایي صحیح ده موږ دا ټول مشکلات منو او زده کړې ته ادامه ورکوو خو موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخ یو بالاخره موږ چې دې ځای نه فارغېږي د پوهنتون څخه فارغېږو آیا موږ ته د دې اجازه راکول کیږي چې بالاخره موږ یو کار ولرو یو وظیفه ولرو چې هم ټولنې ته خدمتګار اوسو او هم خپل فامیل ته اقتصادي له اړخه جوګه شو کومک وکړی شو نو دوی ټول یو مایوسه رقم دی او دا مایوسیت تابن چې دوی په ذهنیتونو باندې هم منفي اغیز لري. د دوی حتی زه ګورم چې دوی د دې زده کړې کچه راټیټه شوې ده. دوی که زه هغه انګیزه شم په خوالي ده اوس نه ګورم انګیزه. تابن زه دوی ته حق ورکوم ځکه چې دوی هم په دې تشویش کې دي چې کچېته موږ راتلونکي کې سره د دې ټولو مشکلاتو موږ فارغېږو. آیا موږ ته رښتیا هم د کار زمینه شته او کنه؟ متاسفانه نن سبا زموږ زکور طبقه د کار نه کارونه نه لري او بیکاره ګرځي. نو ګناه طبقه چې دا ګوري نور هم روحیه ضعیفه کیږي. نو دا تاثیرات منفي تاثیرات لري. خدای دې وکړي چې بالاخره دا مشکلات حل شي او د حل لارې ورته پیدا شي.
کور مو ودان ډېره ډېره مننه. د بحث نور مېلمانه به هم وصل شي. موږ هڅه کوو چې هغوی سره هم تماس ونیسو. اورېدونکو تاسو هم کولی شئ چې وروسته خبرونه ته زنګ راووهئ. بیرته راځو فدایي صاحب ته. فدایي صاحب، دغه د میرمنو حقونه، د ښځو د تحصیل حقونه، دغه راز د کار حقونه په نورو اسلامي ټولنو کې محفوظ دي، اما په افغانستان کې د طالبانو پر اتګ یو څه اندېښنې راولاړې شوي. بعضې تګلارې دي چې دوی نه پرېږدي چې خپلو بنسټیزو حقونو ته لاسرسی ولري. تاسو د یو دیني عالم په توګه باندې څنګه ارزوئ دغه محدودیتونه او دغه دیني علما چې په کابل کې راټول شوي، شاوخوا 3000 او قومي مخور، دوی څه ډول طالبانو ته قناعت ورکړي چې بالاخره د کار او تحصیل حق ورکړي نجونو ته؟
د سیدې چې په اسلام کې خو تعلیم او تعلم دا یو اختلافي مسله نه ده. په هر مسلمان جنۍ او په هر مسلمان هلک یا په نر نارینه او ښځینه باندې علم فرض ده او د علم پسې باید کوشش وشي. او دا چې مختلف تعویلونه شوي دي چې علم څه دی، یوازې دینی علم دی، موږ په داسې یوه نړۍ کې ژوند کوو چې مسلمان امت تر هغې وخته پورې د مجبوریت او د بې وسۍ نه خلاصېږي تر څو پورې چې دوی په ټولو علمي عصري علومو باندې مجهز نه وي. ځکه چې د علم چې دی قدرت دی، علم چې دی آزادی ده، علم چې دی پرمختګ دی، علم چې دی د انسانانو ترمنځ ښه روابط دي. دغه ټول چې دی زده کړې په مسلمانانو باندې فرض ده او د دې لپاره دلایل چې دی په اسلامي امت کې دغه شرایط چې زمونږ په وطن کې دي دا هیڅوک هم د طالب سره نه مني چې د جنکیانو مکتبونه دي بندي او د دوی په مخه باندې د مکتبونه تړلي دي او هیڅ اسلامي عالم هم دا نه مني. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې کله به چې بندیان ونیول شول نو هغوی به یوه کفاره یا یوه فدیه ورکوله. یو وخت کې یو څوک راغی چې هغه عالم و، زده کړې کړې وې او د مسلمانانو په اشاره کې ولوېدلو. نو پیغمبر وویدی وې که دغه اسیر چې د مسلمانانو په لاس کې دی د مسلمانانو اولادو ته قلم و کاغذ و کتابت و لوست و زده کړه ورکړي نو دا به آزاد شي. یعنی شرط د آزادۍ دا و چې مسلمانان باید په علم و تعلم باندې او په تعلیم باندې هغه شي، یعنی دوی باندې دغه فرض و. او پیغمبر په هر ځای کې د دې تاکید کړی دی او هغه کړی دی. پاتې شولو مثلا د اسلام په صدر کې د اسلام د بعثت نه مخکې کله چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت ته مونږه مراجعه کوو، د هغه لومړی بی 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 خدیجه تاجره ښځه وه. هغې خپلې پیسې په امانت باندې پیغمبر د اسلام ته ورکړې چې ستا زما په نمایندګۍ باندې شام و سوریې ته لاړ شه او تجارت وکړه. او یعنی دغه خزی چې د پیغمبر ته وظیفه ورکړه چې د دې لپاره کار وکړي. نو دغه ټول اساسات چې دي چې یو پیغمبر چې د خدای وحی ورته مستقیما راځي هغه د خزی لپاره دی هغه هغه منی او دی هغه لپاره تجارت ته ځي چون په امین باندې لقب لرلو. نو دا کار د دې باعث دی چې ښځې په تجارتي امور کې، په دینی امور کې، په علمي امور کې د نارینه وو سره په مساویانه توګه باندې اغه لري دا چې متأخرین علما او بعضی قیودات وضع کړي دي هغه قیودات چې دي د هغې جامع د پلار سالاری یا د نارینه و د حاکمیت څخه اکثر استنباط کیږي نه د دینی متونو څخه.
بله کور ودان فدایي صاحب ډېره مننه. سلامت اوسې. باید یادونه وکم چې د طالبانو ویان بلال کریمی هم ژمنه کړې وه چې په دې بحث کې به ګډون کوي، خو اوسې معذرت غوښته چې ډېر بوخت دی، نشي کولی چې خبرونه ته راشي. د غراز کمال ناصر اصولي هم ژمنه کړې وه، خو اوس تلیفون کار نه کوي. له ښاغلي فدایي او څانګې لمر سره بحث غځوو. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې اړیکه ونیسئ. اوس ورځو یو اوریدونکي اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورئ. مهرباني وکړئ تاسو غږ نشرېږي. مهرباني
اوزه تاسو ته لودین صاحب تاسو ملمنه ته دوا سلامونه ایمه.
علیکم سلام. کوم ځای نیمو اړیکه نیولې ده او د خبرونه پر موضوع څه وایې رات؟
او زه یې پاکستان یم، افغان مهاجر یم. ایمال الدین صاحب دغه پوښتنه ده چې په طالبان چیالې دي چې موږ ایمان دي زمن موږ د دې استازیتوب کړای شي ملک چلولای شي بیا څه ته کوم ضرورت چې ملک چلولای شي؟ او صحیح ده میګم دغه خبره خو صحیح ده که څنګه ده؟
زه فکر نه کوم چې زه صحیح او ناصحیح والی درته وایم. ستاسو نظر څه ده؟ فکر کوئ چې نارینه کولی سي چې د ښځو حقونو استازیتوب وکړي؟ ځکه که داسې وایي نو په دې نورو ټولنو کې هم بیا به د ښځو ګډون نه و، ځکه نو هر نارینه به چون له موره پیدا ده د مور حق به پر ځای کوو. اما دا چې له موره پیدا ده ښه ده چې میندې هم وي، کله میندې بیا اولادو لپاره ډېر شی غواړي. نظر دې ته چې نارینه یې مثلا بیرته خپلو میندو لپاره غواړي؟
منه مل الدین صاحب زه چې رښتیا درته وایم، افغان مهاجری داسې چا سره هغه نه لري. خو دا خبره ده، زه به یوه خبره خدای پوره وکړم. ی خپل ځانه چې پخوا هم د مختبي نه وي چې د نوره حکومتي نه وي، خو ښځو خو په هرې پښتني په علاقې کې داسې مختبي ته نه کړلې. خلک خپل نه غوښته داسې چا مانې کړي نه دي چې دا مکتبونه د نه وي. او زه خو یایم چې انشاءالله رحمان او چې دی یایي دا درې زره او علما د کومې مشران جمع شوي دي چې دا کومه پریکړه وکړو. هغه پریکړه به ځایم چې کبیره اوس په سعودیا کې ښځه نشته، هغه ملک چلیږي او داسې ښځې ته نه کې ورکول کېږي. ورته م اسلامي امارات ای هغه ملک خو ډېر ښه چلیږي، آباد هم ډېر نه ای.
بله کور ودان ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ. خیر اوسئ. ورځو بل اوریدونکي ته اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ ازادۍ راډیو اورئ د ازادۍ په څپو کې پروګرام. خدای دې اوریدونکو اړیکه پریښ ولا. بل اوریدونکو را سره وصل دی د تبور شو. مهرباني وکړئ تاسو د ازادۍ په صفو کې پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني.
سلام لودین سه محترم، تاسو ته د بس ټول ګډونوالو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم.
مهرباني. کوم ځنی ماړی کني ولې او د خبرونه پر موضوع څه وای رات؟
محمد اسحاق ملګر ولې ماړی کني ولې د دې موضوع په اړه خو زه د شي نظر لرم. لودین صاحب چې کوم غونډه اوس روانه ده، زما په خیال هیڅ کوم داخلي او خارجي مشروعیت نه لري، ځکه دا غونډه کې موږ کوو ګورو. تاسو به د دې غونډې تصویرونه لیدل وي چې یو وخت زه هم دوی په دې غونډه کې وي خسته هم وخت نه دی ورکړی، نه حضور درلود. تاسو به خپل کې سمې شاهدان اخلي. نو هغه غونډه هغه جرګه چې دی خځي استازیتوب نشي کولی، هغه به څنګه د ټول ملت استازیتوب کولی شي؟ زه له ټولو مشرانو نه دا غواړم چې تاسو ښځو ته خپل پوره حقوق وسپارئ. هغه نر غوندې حقوقو ته اړتیا لري، ضرورت لري، هغه د دې جامع اشخاص دي.
بله کور ودان محمد اسحاق کو سلامت اوسئ چې نظر مو را سره شریک. ورزو بل اوریدونکو ته اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ د ازادۍ په صفو کې خبرونه اورئ.
سلام محمد جمال، تاسو ته د دین سره تاسو درنو درنو من منو ته د زړه کوم نه سلامونه وای.
وعلیکم السلام.
اول خالق پر ورزګار دا روغ اول خو دې دا غوند خالق پر ورزګار دې خیر پکې پی کې شه ټول مسلمانانو پکې خیر دي.
مننه سردار محمد خان. مهرباني وکړئ فکر کوم اړیکه پریش ولا د سردار محمد خان زموږ اوریدونکو بل اوریدونکو ته به نوبت پر کوم. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ازادۍ په صفو کې خبرونه اورئ.
السلام علیکم محمد له غزنی څخه.
که مهرباني وکړئ محمد سی خپل نظر په لاندو کې راته وایي.
سلام تاسو ته د تاسو محترم نو خپل سلام وړاندې کوم او سلام دې موضوع په زابدا خپل نظر داسې وړاندې کوم چې ګورې دا خلک دغه جرګه دغه یو پرتمینه جرګه تر سوال لاندې راوړي. دا ډېر د افسوس دی. دغه وروسته نه شل کاله اسراله بعد د خارجیانو اوس آزاد وطن د خپل خپلواکه د ټول هغه اصلي بچان دي وران هغه علما هغه نخبګان چې راځي شوي دي. او تاسو خو یاره دومره دغه غوپېدي چې د خلکو چې دا سوال کوي تاسو خو یاره دغه جرګه تر اخره پرېږدي چې دا جرګه کومه فیصله کوي. دا که کومه فیصله وکړه په هغه باندې تاسو انتقاد حق لري چې انتقاد وکړي.
د محمد صاحب اړیکه هم پرې شوه. متاسفانه اوریدونکو اړیکې زر زر پرې کیږي ځکه دا نړیوال شمیرې لږ زر لګښت غواړي. نو که اوریدونکي کریډیټ کم لري زنګ دینه وهي. ور به شو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي راډیو د ازادۍ په سپو کې خبرونه اوري.
مننه لودین صاحب سلام. یو لحظه بلای دا وخت د ایران له شیراز خبرې کوم.
ښه مهرباني زبلای صاحب.
ډېر مننه لودین صاحب. له محترمو میلمنو نه مې همدا پوښتنه ده که چېرې آیا داسې په افغانستان کې 5 میلیونه ځوانان اوسېږي او ځوان طبقه د ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، دا ټولنه دا وطن افغانستان بربادۍ ته هم بوایسي او شیرازۍ ته هم بوایسي، یعنی د ملا تیر بلل کېږي. نو آیا ضرور او لازم نه و چې له دې 15 میلیونو نه ځوانانو نه یو 50 تنه خو په دې غونډه کې وایي، ځکه چې دا ډېره غټه غونډه ده، او که چېرته ځوانان وایي مثبتې پایلې بیڅوي او چې اوس ځوانان نه معلومېږي ولس څومره ورنه ناهیلي ده او څومره دا غونډه یعنی منفي اړخونه یې څومره ډېر پیدا کېږي. مننه دا مې
پوښتنه. کور مو ودان. ډېره ډېره مننه. بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. مهرباني وکړئ ازادۍ په سپو کې خبرونه اورئ.
بله زه هم خپل سلامونه وکړم تاسو ته او تاسو درنو میلمنو او محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
ای کاش نن په دې خبرونه کې د طالبان یو میلمه وای چې موږ د هغو څخه خپل پوښتنې مطرح کړي وای او هغو ته ځوابونه ورکړي وای. خو په هر صورت اصله پوښتنه دا ده چې هر پروګرام هر جرګه د یو خاص هدف لپاره تیارېږي. نو هدف څه شی دی؟ که هدف دا وي چې طالبان دې په رسمیت وپېژندل شي، داسې نه ښکارېږي چې طالبان دې دا هدف ولري، ځکه چې یو 2 کلن طفل هم پر دې باندې پوهېده او پوهېږي چې د نجونو مکتبونه تړل د طالبانو د رسمیت پیژندلو مخه نیسي. او طالبانو متاسفانه چې دا کار وکړه، اوس اصله پوښتنه هم دا ده د نجونو د مکتبونو د تړلو نه د طالبانو موخه څه وه؟ د نجونو پر مخ الو
غږ مرادي مهرباني
د نجونو پر مخ پوزبند لګول، هغه هم د تلویزیون په پرده د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو په منځ کې داسې تیری شته د رهبرۍ په کچه حتی چې د پاکستان د استخباراتو څخه هغه تمویلېږي او حمایت کېږي. او هدف دا دی چې د اسلامي امارت څیره دنیا ته توره وښیي او هیڅ وخت به په رسمیت ونه پیژندل شي د هغه وخته پورې چې د طالبانو د استخباراتو مخه په افغانستان کې ونه نیول شي او اړیکې ورسره قطع نه شي د پاکستان سره. مننه.
او سلامت اوسئ. کور مو ودان. نظر مو
واورېدل شو.
سلامت اوسئ. باید یادونه وکړم چې موږ بلال کریمي ته چې د طالبانو مرستیال ویان دی بلنه ورکړې وه، خو د بحث په جریان کې معذرت وغوښته، ویل چې ډېر بوخت دی نو ځکه ګډون نشي کولی. په هر حال بل اوریدونکي ته به ورسو. نظر به واورو. مهرباني وکړئ ازادۍ راډیو ده، تاسو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورئ. مهرباني خبري وکي. خا د دې اوریدونکو فکر کوم غا کې مشکل ده. بل اوریدونکو ته باور شو. مهرباني وکي ازادي راډیو ده د ازادي په صفو کې خبرونه و.
بل سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
البته محمد دی ولایت بغلان محترم جوړ بخیر.
هو مننه محمد نبی خان. مهرباني وکي خپل نظر راته وای پلانډو.
مننه. البته دا غونډه په کلمام نظر درکاو لودین صاحب غره یعنی موږ دغه دومره دوره شری سلوی کاله یا درې سلوی کاله یا څلور سلوی کاله تجربه کړې ده. تقریبا دا د شي جلسې یا غونډه یا مثلا یا جرګې چې دایره دلې نه خو زمانو کې وښې ویني به طرف وي اوس وګورې چې موږ یو بینمللي فرمول ور داخله وړي وایي چې دا بینمللي په دې جرګې د افغانانو ده. تقریبا وګورې چې افغانانو به جګه شاملې وي د جرګې په کولې هغه جرګو کې به ډېر ښه فیصلې کېدي خو زمانو کې په تقریبا نو وګوره چې اوس دغه موږ جرګې خلک نامشروعي بولي. تقریبا افغان ځانته وایي د افغان وګړی دا د وطن تبدا موږ د شو ګورو چې غشتنه خبر نه اوسې تقریبا منفي هغه کوم به د شو وای چې خدای دې راجرګه موږ ته کی چې موږ د شرګلن جان ختم شو ان موږ کوي چې ټول افغانستان آزاد ګرځو دا موږ ته د شا خبره هغه د لاسترولو تقریبا چې موږ آزاد ګرځو وای چې دا موږ وطن ده تقریبا چې د ټول دین زما درې نه پر وکړل شي دا ور کړی دي حضرت د خدای راجې مزه چې ګرځم زوای چې ټول افغانستان مخفل ده دغه موږ ته ویل ده نو بیا موږ ګورو چې طالبان باندې مخایو کومارات باندې چې یو کار یې پریکړه وکړي چې ټول په ګټه سمکتبونه یې څنور کارونه یې باید ټول په نظر کې ونیسي یو پریکړه وکړي چې ټول افغانان راضي وسی دي نو موږ د چېونه کوشیر هغه خارجي پرمونونه دی یادو موږ د شو ګزینو کار وکړو چې موږ د ګټه وکړي موږ د تا په خپل بشړ کې نه وځو نه تقریبا نو ویل ته موږ وایي چې موږ دغه رقم باندې موږ وړاندې تلای شو دغه رقم باندې موږ ستل نه یو کې دا خلک یې مونږ نه تیرات نه مونږ نو زه دا وایم چې یو څه پریکړه وکړي چې هغوی ته مله نه ولي احترام ولرو ټول وګړه
کور مو ودان سلامت اوسې خیر اوسې محمد نبیل بغلان نه د اکثر اوریدونکو نظرونه هم همدادي چې اوس خو غونډه شوی باید ګډونوالي د خلکو استازیتوب وکړي او له طالبانو نه وغواړي چې یو څه نرمښت وکړي د کورنی مشروعیت په برخه کې د خلکو رایو ته احترام وکړي او د غراس په نړیواله کچه نړۍ سره تعامل وکړي تر څو افغانستان طالبان په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان اقتصادي ستونزې هوارې شي یو بل اوریدونکو راخلو بیا ورزو بیرته خپل میلمنو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو د تاسو د ازادۍ په چپو کې خبرونه اوري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه اجی منګلم دلوې پکتیانا
مهرباني وکړي اجی صاحب
داس خار دی ګوره دا موږ تاسو خلک تاسو ته خپل معلوم دي خو موږ دلته داخل کیو اوس خو موږ وخت تیر دی د ډیرو مور خلک یو موږ خلک بډه وخل لونی شي ها دا غونډه شوري نو چې د مخ نه مخ ګلې کړج دا به داسې شي دا به داسې څنګه به شي اوس هر نظام یو صلات یاد راځي پار کړای دی نشته زور نظام نشته او لمارو غل دی اوس علامه دا غونډه و کی هیڅ خبره نشته غونډه دوه کی واخو تیریږي نه غونډه درو کی شرایط برګو سي چې دې څو وي څو مختار وړي وکړه اوس دې باندې خلک اعتراض کوي شور کوي اوس چې خزه نشته خو دنیا خو نش وړانګه چې نشته بیا به خزه روشي بیا به خزه روشي اوس مدني پال نشته خو دنیا خو نش وړانګه چې ځوانان نشته خو دنیا شو نش وړانګه او چې اوس علامه غونډه کې خو دې کې درې ورځې غونډه د وکی د تر شلو کال کې دومره غونډه وشو دیم دې وکی د کې څه ته باندې د کې زموږ ګټه شته ته نشته به کې د کې
غونډه کې وای نن مثلا لمړنۍ خبره لمړنۍ مشوره به مو د طالبانو حکومت ته
زه په غونډه کې نه یم خو زه داسې وایم چې زه یم چې دا غونډه د علما وکړي ودی کی چې دې څرو به سي څرو به سي ټول خلک د ښځو نه ګلا کوي ته دا زه وایم چې اوس هیڅ پرونه کې ښځه نه وي دنیا خو نه لنګيږي اوس ځوانان نه وي دنیا خو نه لنګيږي دا خاص د علماو غونډه ده یو او ته مخکې زه په خبرې ما ګورم دا خاص د علماو غونډه ده علماو نوري څوک نه غوډي بل غونډه جوړوي لوی جرګه به جوړوي بیا خو دې غونډه ته خلک تشویش لري غل لري موږ په درې ورځې صبر وکړو چې څرو به سي څه وایي
بله کور ودان حاجی صاحب له پکتیانا سلامت اوسې کور مو ودان بیرته ورزو خپل میلمنو ته ګلڅنګ المر لتاسو نه پیل کو بیا به فدای صاحب ته ورشو متاسفانه د اوسلی صاحب تلیفون نه روخ کیږي او بلال کریمی صاحب هم معذرت غوښتو په همدې دوه نفرو به بس مخته ورو د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل څه وایي د زابولي صاحب د پښتنې جواب کې هغه پښتنه درلودل تاسو نه وایي چې د ځوانانو ګډون نسته سره لدی چې په افغانستان کې ځوانان د ټولنې ډیره برخه جوړوي د دوی نګرون به د جرګې پر ولسی رنگ څه اغیز وکړي
بالکل که څنګه چې د مخه هم ویلې کېدای شي ځنې منفي اغیز ولري ځکه چې کچیرته دا سه غونډه ده چې ټول پکې ګډون ولري نو ولې اوناس پکې ګډون نشي درلودلی ولې ځوانان پکې ګډون نشي کولی او بل چې دا زمونږ ورونو وویل ځانګړې توګه زمونږ ورور چې مهاجر وو همدارنګه زمونږ دا ورور چې د پکتیا څخه یې اړیکه نیولې وه چې دوی وایي چې مثلا کچیرته یوه ښځینه ګډون نشي کولی نو دنیا خو نه رنګېږي زه دوی ته وایم ګورم دا اوس یو لوی مثال دوی ته ورکوم د ښځینه ګډون په هر برخه کې مهمواله یعنی څومره ارزښت لري دې یو ژوندۍ مثال دوی ته ورکوم ګوري همدا اوس متاسفانه زمونږ خوست او پکتیکا کې زلزلې خلک وځپل میرمنې همداسې مریضې پرتې دي نو که چېرته یو نارینه کولی شي د ښځینه نمایندګي وکړي نو ولې زمونږ یو نارینه ډاکټر هلته د یوې ښځینه نمایندګي نشي کولی ځای نشي نیولی او که نیولی شوی نو ولې زمونږ اکثریت خویندې مریضۍ څخه مړې شوې ولې هغوی ته په وخت سره ډاکټران ونه رسېدل ځکه چې هلته د ډاکټرانو د ښځینه ډاکټرانو کمښت سره مخ و ګورې دا یو کوچنی مثال دی زه یې ورکوم نو سیده موږ دا نه وایو چې څوک د غونډې مخالفت لري خو یا مخالف دی غونډې سره مخالفت لري خو خبره دا ده چې کچیرته په داسې غونډو کې ښځینه ته د ګډون چانس نه ورکول کېږي نو داسې غونډې به بلاخره څه ډول فیصلې کوي او هغه فیصلې به څه ډول اغېزې لري په ټولو باندې نو طبعا موږ هم هیله لرو د دې غونډې مثبتو پایلو ته اما د ښځینه ګډون په هر اړخ کې ډېر اړین او ډېر مهم دی نو زموږ هغه ورو چې وویل چې مثلا که چېرته ښځینه نه وي دنیا نه رنګېږي هغه د عربستان مثالې ورکړه څوک وایي چې عربستان کې ښځینه اشتراک نه کوي ښځینه په هر برخه کې اشتراک لري په عربستان کې آیا دوی د دې خبر دي آیا دوی خبر لري چې په عربستان کې د ښځینه په مخ دروازې بندې شوي دي د ښوونځیو یا د کار د وظیفې نه هیڅ کله نه دي بندې شوي هلته ښځینه ته حق ورکړل شوی دی نو ځکه هېواد یې پر مخ ځي موږ هم همدا وایي چې دلته هم ښځینه ته باید حق ورکړل شي حداقل په داسې غونډو کې د ټولو ښځینه په نمایندګۍ یوې ښځینه ته حداقل حق ورکړل شوی وای چې ګډون یې کړی وای هغې خپلې ستونزې ویلي وای د هغې ستونزې په نظر کې نیولو سره بالاخره حل لاره ورته په نظر کې نیول شوي وای نو اوس متاسفانه زموږ خلک چې مخ دي په هر برخه کې په هر ارګان کې امداده چې موږ خزینه خوندې په پوهه باندې سمبال په مختلفو برخو کې نشته نو خلک مشکلات سره مخ دي خصوصا زموږ ولایاتو کې چې دوی اته اجازه نه ورکوي خزینه وته چې په داسې ځایونو کې وظیفه ترسره کوي یا خپل خزینه کوم نارینه ډاکټر ته نه ورخي نو ولې دوی اجازه نه ورکوي چې خزینه
بل اخر تحصیل ته مخکې د تحصیل راځي لکه پدې تام شو چې د غونډې ترنګوالې چهار ډول دی اوریدونکو هم ویل چې ورس به خده چې وخت ورکول سي چې دوی څه وایي څه سلام مشورې کوي او بل اخر څه ډول پریکړه لیک دوی صادروي او هم دا غوښتنې چې دی اوس به پریکړه ځکه اوس که هر څومره وایو فکر کوم د ګډون وخت تیر دی خو خده چې دا د غونډې اجنډا لمخ نه شریک سوي وای بیا به یو څه بحث خلاص پر کېده اوس فکر کوي چې طالبان څه هدف لري له دې غونډې آیا د داخلي مشروعیت هڅه بللی شو چې طالبان غواړي په دې غونډې سره ځان ته داخلي مشروعیت ورکړي
نو ګوري دلته بیا هم دا خبره مطرح کیږي چې کچیرته دوی غوښتلې چې داخلي مشروعیت یې لاسته راوړی وي نو اکثریت قشرونو ته باید د ګډون اجازه پکې ورکړل شي وي نو اوس موږ وګورو بیا هم خبره دې ته راګرځي چې بالاخره د دې غونډې پایله به څه شي ټول منتظر دي پایله ته چې پایله به څه وي او بالاخره د حکومت فیصلې چې کیږي څه ډول فیصلې دي او څه ډول اغېز به لري په خلکو باندې او په نړیواله کچه بالاخره دا غونډه به څه ډول اکثر عملونه ښکاره کړي
بله سلامات اوسئ کور مودن را سره پاتې شئ فدایي صاحب ته به ورسو فدایي صاحب ستاسو په نظر تاسو هم دغه تحولات تعقیبوئ دلته په اروپا کې د افغانستان وضعیت ګورئ طالبان نو د کوم اهدافو لپاره دغه غونډه را بللې دوی وایي چې خپله دیني علما به د بحث اجنډا ټاکي اما فکر نه کوي چې له مخکې نه به دوی یوه اجنډا ټاکلي ګډونوالو ته به لیږلي چې په دغه مسلو بحث وکړي
نکه دوی دا کارم کړی چې اجندا یې ټاکلی لیکن که په اجندا په ټاکلو کې هدف تای چې د ولس مشکلات حل شي نو دا یو ښه خبره ده لکه مخکې چې هغه دوه ورونو چې تماس نیولی و د افغانستان نه هغوی ویلي چې موږ باید دوی ته وخت ورکړو او د دې جرګې او د دې علماوو د فیصلو او که تنامی ته منتظر ووسو چې آیا دوی کولی شي چې کوم مثبت تغییر د خلکو په ژوند کې راولي او دی ته دا زمینه مساعده کی چې بیرته په اسلامي شرایطو باندې زر تر زره د نجونو مکتبونه خلاص شي یا د علمي ارګانو دروازې بیرته خلاص شي نو دغه مسائل چې دي دوی ته باید وخت ورکړو او مخکې د مخکې نه باید قضاوت ونه کړو چې دا خلک په دې مسالې باندې به کوم هدف لري او دوی به دا هدف لري چې مشروعیت لاسته راوړي هغه مشروعیت په دې صورت کې لاسته راځي چې ملت او ولس دا شی په خپلو سترګو وویني چې دلته یو څه تغییرات راځي یو څه بدلونونه راځي چې هغه د خلکو د ژوند سطح لوړوي او جهالت او د علم نه لریوالی په اسلامي جامعو کې دا ټول غټ تخمن چې دی د اسلام چې دی جهل دی او جهالت دی او دغه دغه مسائل دي چې منګه دي تا پرینه خودلو چې خپل منځو کې سره کینو منګه باید د هر حوار د هر ډیالوګ د هر خبرې اترې چې مثبت یا غیزی ولري او جامعې ته مثبت بدلونونه راولي هغه که هر قشر په هغې کې سهم لري نو د هغې نه باید د هرکلی وکړو او د هغوی د موافقیت دعا وکړو او زه خپله په دې باندې مطمئن یم او متیقن یم چې افغانستان زیات نور د اختلافاتو او د دغه سي مسایلو توان نه لري چې خلک د علم نه منه کا خلک د اقتصاد او د تجارت نه دنیا کوم ځای ته ورسېدله او موږ په کوم ځای کې قرار لرو. موږ په دې څلوېښتو کالو کې هغه څه چې په څلور سوه کالو کې په افغانستان کې منځته راغلي وو هغه ټول په جوړښتونه موران که زمونږ او تاسې ټول مسایل خراب شوي دي. نو دا خلک هم شاید وخت ته ضرورت ولري لیکن که اوس دوی هم د خلکو خبرو ته د علماو خبرو ته د خویندو او د ښځو خبرو ته غوږ کې نه دي نو دا زه فکر کوم چې دا د ناکامۍ یو دلیل دی ځکه چې په عربي کې یوه مقوله ده ملک یبقى مع الكفر ولا یبقى مع الظلم. نو باید خلکو ته عدالت تامین شي او د ټولو خلکو حقوقو اعاده وشي.
فدایي صاحب تاسو ته بلنه نه ده درکول شوې سره له دې چې د اروپا د دیني علماو او امامانو د ټولنې غړی یاست. څه سپارښتنې کوئ په لنډو کې د بحث پای ته هم نږدې کیږو که تاسو چیرته په دې غونډه کې وایي طالبانو ته به مو یو دوه درې سپارښتنې څه وې که راته په لنډو کې وایي؟
اول زما لومړنۍ سپارښتنه به وه دا وه چې بې د قید و قیود نه د نجونو مکتبونه د شپږم نه وروسته د اسلامي حجاب په مراعات سره دستي او بې د دین د زنګ نه خلاص شي.
بل
یعنی پرانستل شي.
بلې او دوم دریم سپارښتنه مو نه وه فقط همدغه تاکید مو ټول د تعلیم په اړه
سپارښتنه به مې دا وه دویمه هغه به دا وه چې خلکو ته کار او د حلالې روزۍ د پلټنې او د ګټلو زمینه مساعده شي. په افغانستان کې د سوال او سوالګرۍ دغه کلتور ختم شي او خلکو ته په خپل ځان باندې اعتماد په نصیب شي. یعنی اوس موږ دومره تجاران او دومره پاک کسان لرو په ټوله نړۍ کې که یوازې د دغه استعدادونه هغه وشي زموږ د زرګونو کورنیو اقتصادي مشکلات به حل شي.
بله او فدای صاحب وروستۍ پوښتنه کوم تاسو نه بیا تاسو سره بحث پای ته رسوو ورځو بیا میرمن څانګې لمر ته. افغانستان کې طالبان وایي چې د اسلامي احکامو پر وړاندې کې د ټولو اقشارو حقونو تجمن دي سره له دې چې دوی ځان ته د غسپر جوړوي او وایي چې د اسلامي احکامو پر وړاندې کې. اما ولې د اساس په نظر ګیلې دي؟ ښځه وایي چې زما حق نه راکول کیږي، ځوان وایي چې زما حق نه راکول کیږي، محصل او زده کوونکي هم ورته ګیلې لري. فکر کوي تعبیرونه بیلابیل دي او کنه طالبان هغه څه ژمنې کوي په خولي ژمنه کوي اما په عمل کې ورته تر اوسه تګلارې نه لري.
مشکل هم دا دی چې اکثره دوی د حکومت چې ونیولو دوی د آمادګي نه لرله چې د حکومتدارۍ. زه په دې فکر کې یم او داسې نظر لرم چې طالبانو کې به ډیر مخلص کسانی ډیر یعنی 50% به دوی د مکتبونو د خلاصولو دستي او فوري اقدام ته هرکلی ووایي لیکن په دوی کې به هم بعضې کسانی چې هغوی هغه کلیوال فکر دی یا د هغه خپل محیطو د ټولنې چې
د نارینه و سالاری یا هغه ده، نو دغه باعث کیږي چې بعضی کلتوري مسایل چې د دین سره هغه نه لري، تړاو نه لري، هغه په دوی خلکو باندې حاکم دي. نو سړی فرق کوي، مثلا زه خپله چې په افغانستان کې وم او دنیا مې نه وه لیدلې، ډیرو ملکو ته مې سفر نه و کړی، لیکن پس د دې نه چې ما د دنیا یو سل څلور مملکتو ته سفرونه وکړه، دا خلک مې ولیده، مختلف کلتورونه مې ولیده، نو د اسلام هغه عظیم پیغام چې دی، هغه د علم پیغام دی، هغه د هغه پیغام دی د خلکو د اقتصادي خلاصونو، د بیوزلۍ نه، د غربت نه. ځکه چې غربت چې دی سړی کفر ته وادار کوي، او اکثره کسان چې شارونه ور باندې راشي نو هغه دی. نو موږ باید دا غونډه په خفال ونیسو، خدای دې وکړي چې کوم چې انتظار لري خلک د دې غونډې نه هغه دا وشي، او په آینده کې داسې خورګانې چې اوس زموږ سره په دې بحث کې ناستې ډېرې عالمې ښځې خویندې مورګانې زموږ لونه چې په علمي معیارونو برابرې دي، په پوهنتونو کې ډیګري ګانې اخیستې دي، هغوی کولی شي چې په ډېره اسلامي فضا کې د مسلمانو ټولنو د کلتور په اساس باندې د ښځو د مشکلاتو د حل دپاره، د ځوانانو د مشکلاتو د حل لپاره همدغسې نسخې وړاندې کړي، او دا کار باید په ګډه وشي. موږ ټولو ته چې د خیر نظر لري او د دې وطن دپاره خیر او فلاح غواړي، د هغوی دپاره دا دعا کوو چې خدای دې دوی په خپلو نظریاتو کې کامیاب کړي، او خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې د علم لار خپله کړو، او خپله جامعه د فقر، بدبختۍ او د نورو د احتیاج نه خلاص
کور ودان. ډیره ډیره مننه، سلامت اوسئ فدایي صاحب. میرمن ګلسانګ لمر، ستاسو وروستۍ خبرې به څه وي، او آیا طالبانو ته په اوسنیو شرایطو کې په کار ده چې له نړۍ سره اوګه په اوګه مخته ولاړ شي؟ ځکه د نړۍ تقاضاوې دا دي چې طالبان باید یو څه نرمښت وښيي چې بیا دوی په رسمیت وپیژني.
بالکل، لکه څنګه چې ما اشاره هم وکړه، نو چې د دوی غواړي په رسمیت وپیژندل شي، نو په نړیوالو معیارونو باندې یو څه باید ځان سنبال کړي، په ځانګړې توګه مثلا لکه څنګه چې همیشه ټینګار شوی او کېږي، او د نړیوالو توجه هم همدې ته ده، او ټینګار یې هم په همدې دی چې هغه د اوناسو حقوق دي، د زنانو حقوق دي. یعنی دوی باید کوم محدودیتونه چې په اوناس طبقه باندې وضع شوي دي، په دې کې یو څه تجدید نظر وشي، خصوصا د تحصیل او همدارنګه د سفرونو په باره کې. نو په کار همدا ده چې بالاخره دوی هر څومره ژر شي د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، د اوناسو پر مخ او ټولو ته د کار زمینه مساعده کړي، او کادرونو ته چې په بیلابیلو برخو کې دي هغوی ته ارزښت ورکړل شي، او با تجربه خلک ځان سره په بیلابیلو برخو کې ځان سره ونیسي، تر څو بالاخره انشاءالله د ټولنه په پښو ودرېږي، او د نړیوالو له نظره هم د قبول وړ وګرځي.
بله، او څومره هیله من یې تاسو وضعیت ته؟ دغه لاس لس نیمې میاشتې تیرې سوې، همداسې په هیلو کې یوازې، اما تر اوسه په ځینو برخو کې عملي اقدامات نه دي شوي. ځینې اوریدونکي لا هم په دې باور دي، د بحث ګډونوال او د نظر خاوندان، چې طالبانو ته باید یو څه وخت ورکول شي نور هم، ځکه دوی وایي چې ټول حکومت ړنګ سو، پخوانی وضعیت یو سلاتیا درجه بدل شو، خدا چې دوی ته وخت ورکول سي نور هم. تاسو هم په همدې نظر یې، او کنه فکر کوئ چې وخت لاسه وتلی، لاس لس نیمې میاشتې وتلی دي؟
زما په نظر هر څومره ژر چې وشي باید اقدام وشي، ځکه چې همدا اوس هم موږ ډیر وخت ضایع شوی دی، زموږ لاس میاشتې دا ډیر وخت دی چې ضایع شوی دی. او که څه هم صحیح ده پروګرام یا په اصطلاح نظام ړنګ شوی، بل نظام راغلی دی، خو نظام داسې نه دی ړنګ شوی چې مثلا هلته ښوونځي نه و دوی اوس د سره ښوونځي جوړوي، یا هلته پوهنتونونه نه و دوی اوس د سره پوهنتونونه جوړوي. هر څه ول او هر څه په اسلامي شرایط برابر ول، نو فقط اوس په کار همدا ده چې دوی ته بالاخره دروازې خلاصې شي. نو سید دوی په بیلابیلو برخو کې ژمنه کړې ده، او هوډ لري، او د تعلیم مخالفت نه ښیي، اما بلاخره د دوی ژمنه څه وخت عملي کیږي؟ ورو ورو خلک ناهیلي کیږي په ریښتیا هم، لکه څنګه چې دوی ژمنه کوي اما میاشت میاشت تیریږي او بلاخره هغه ژمنه د عمل جامه نه اغوندي. نو هیله زموږ دا ده چې بلاخره دا ژمنې چې شوي دي هر څومره زر چې کیږي د عمل جامه واغوندي، او خلک چې متاسفانه بې باوره شوي دي دا ورو ورو بېرته حکومت باندې باوري شي او یوه هیله ولري ژوند لپاره راتلونکي لپاره. نو زموږ هیله هم همدا ده چې بلاخره دا ژمنې چې شوي دي د عمل جامه واغوندي.
کور مودان ډیره ډیره مننه د بحث له ګډونوالو، د اروپا د علماو او امامانو د ټولنې لغړی مولانا صدیق الله فدایی، د پانتون د استاد ګلڅانګ لمر څخه ډیره مننه. باید وایم چې د ولسی جرګې په خوانی غړی او د چارو کتونکو کمال ناصر اصولی او د غراز د طالبانو ویان بلال کریمی هم په بحث کې د ګډون ژمنه کړې و، خو د بوختیا او لقبلې ونسو کولای چې په بحث کې ګډون وکړي. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې په خپلو کلو نظرونو مو دا پروګرام لا نور هم ښایسته کړ. د ازادۍ رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په بل ساعت کې همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي.
Let's go.